یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د امریکا حکومت یو ځل بیا د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته شرطونه وړاندې کړل.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبان بیا وایي دا شرطونه یې پوره کړي. د دریځونو دا توپیر په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې رااخلو. ملګرو ملتونو له افغانانو سره سږ کال د بېسارې بشري مرستې غوښتنه وکړه.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
خبرونه کې مو د غزنی د غرو لمنو ته هم بیا یو چیرته چې شپانه په شپېلیو او دمبرو ځانونه خوښ ساتي. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
طالبانو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې د دوی وړل شوې الوتکې بیرته ور وسپاري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او ډبلیو ایچ او وایي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه به ډېر ژر د اروپا له نیمایي زیات وګړي ونیسي. بشپړ خبرونه. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته ور وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک د تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل:
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بیرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ور ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب ولري، خو د جزئیات ور نکړل. ویل کېږي د زمري په 4 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د هغو دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا ناوخته خپور شو ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستی او به شرط خوشی کړي او د کار پر مهال د رسنیو د کارکونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوی چې مدرس د کابل د میناوالو په نوم د یوټیوب چینل ویندوی، رحیمی کمرمن او عزیزی د چینل مالک دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سی پی جی د راپور له مخې د ژورنالیستانو د هغې مظاهرې راپور ورکړی و چې د یو ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې شوې وې. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال پرون له خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي.
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالی دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستاني طالبان وایي چې د دې ډلې د پخواني ویان مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. بلتي مخکې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د مهمو مشرانو له ډلې و. په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ټي ټي پي ویلي دوی د محمد علي بلتی چې بل نوم یې مفتی خالد بلتی و د وژل کېدو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په بیان کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو هغه ادعا هم رد شوې ده چې ویلي و بلتی د پاکستاني طالبانو د ډلې اوسنی ویان محمد خراسانی دی. مفتی خالد بلتی نږدې درې کاله مخکې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا نیول شوی او په کابل کې بندي و، خو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړی خوشې شو او ویل شوي چې له هغه وخته راهیسې په ننګرهار ولایت کې استوګن و. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نیمایي زیات وګړي د کورونا وایرس په نوې بڼه یا اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د ډبلیو ایچ او سیمه ایز مشر هانس کلوګي پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څیړنیز انسټیټیوټ د وروستي راپور هغه اټکل نقل کړ چې وایي د اروپا په سلو کې له 50 زیات وګړي به د راروانو شپږو یا اتو میاشتو په اوږدو کې په اومیکرون ډوله کورونا اخته شي. د ډبلیو ایچ او اروپایي څانګه 350 هیوادونه او قلمرونه رانغاړي چې د منځنۍ اسیا څو هیوادونه هم پکې دي. ښاغلي کلوګي وویل چې اومیکرون په ډیره چټکۍ سره په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا وایرس په مسلطه بڼه بدلیږي او اوس د بالکان په هیوادونو کې د سرایت په حال کې دی. او د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. دوه سرتیري ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژلی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري په دې هله چې روغ او جوړ وسی راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید دا شرطونه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډونه او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې سختو ورځو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې عمله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبره یې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریځ وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې هم شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. ورستو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه دا منلي. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب وي.
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان، انجینران، ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضي عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولای شي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت د عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالي او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس لنیمای زیات یعنی نږدې 30 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره لنړیوالو غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نیټ پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګوندیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. ښاغلی پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بېثباتي، محرومیت او سخت حالت وویني، خو روسیه، چین، ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه غوښتنه چې د امریکا متحده ایالاتو یې د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړي دي.
و موردل چې امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندل لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي چې په رسمیت پیژندل شي باید دا شرایط ومني چې هغه د پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. طالبان بیا تل دا ټینګار کوي چې د دوی حکومت له قومي پلوه پراخ بنسټه دی. د توپیرونو یا د دریزونو دا توپیر په څه معنی د تحلیل لپاره دا مهال د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرماست استډیو ته وصل دی. زرماست، سپسړی مشي د دې خبرو تکرار چې طالبان د ټول شمول حکومت رامنځته کی پراخ بنسټ حکومت دی رامنځته کی او طالبان بیا وایي چې موږ پراخ بنسټ او ټول شمول یو، دا توپیر د دریزونو په څه معنی کې دلی شي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو همکارانو ته، مخوږی کی ټول دغه جوړه سلامت اوسئ. ګورې دوی په دوه کې سره اتلس مېشه مذاکرات وکړو، پیسې دوی په مشموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف ترلودل اوس یو لورې یو تعریف نه مشموله څخه کوي او بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي، نو دلته یو ګپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوري چې دی هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږیږي بل د بل ځای څخه غږیږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی، نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې بریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه لنګدې ساري د تحولات تعقیبوي. زرمست صاحب، د طالبانو زیرو چارواکو ویلو چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمیر پخوانی او چارواکو ته په حکومت کې وانډه ورکړي، هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو، فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کیږي؟
که طالبان د سیو کار ته غاړه کې هم دی، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نه دي، او که چېرته طالبان د سیو کار وکړي چې هغه غاصبین چې په امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامسته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې هم مني د افغانستان خلک نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی زرما صاحب، څه فکر کوي نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیوال ټولنه هم له امریکا سره هم غږېده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو، فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا هغه د سایکالوجي نه نگانه هغه خپل وخت نتیری چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن به ته جوړ کی ترڅو امریکا د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. اوس د وخت نتیری لري خبره ده چې امریکا دا کار وکړي، چې که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپل مشکل جوړیږي او امریکا هم د طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، که نه د دوی حکومت باندې داسې بغیر د رسمیت وي او د دوی مشکلات به ورسته بل زیات وي.
او زرما صاحب، وروستۍ پوښتنه، طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې دوی ځینو ته ډیپلوماتان هم لیږلي خو په ډاګه اعلان نه ده شوی، دوی وایي نور شدار شه معاملې ټول رسمي دي، دا په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دغه یو مثبت اقدام دی د هغه پروسه چې یو برخه ده چې ما مخکې ویل چې ترڅو د نړیوالو ذهن جوړول د وخت تیر شي او ذهن جوړ شي ترڅو زمينه ساز شي چې حکومت په رسمیت وپېژني. لیکن که دغه حالت همدغه سي دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمایندګان ولري، سفارتونه فعال وي ترڅو د دوی هغه کمیونیکیشن چینل چې دي هغه فعال اوسېږي. که دغه سي وینه دا خو یو طرفه لاره ده، هغوی دوی ته اکسس لري، دوی ورته نه لري. نو خو خود هغه اولو حالتونه بیا هم بخیږي چې دغه یو حالت دی. پروګرس روان دی لیکن ډېر په قلاره دی. که چېرته پروفیشنل خلک د طالبانو صفوفو ته راشي، کوم چې په فساد کې ښکېل نه دي، نو دا به ډېره ښه خبره تر څو دوی ته ښې مشورې ورکړي او د نړیوالو خولې هم پرې بندې وي.
کور مو ودان. ډېره مننه د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00422123
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کارګرو ټولنه وایي په تیرو څو میاشتو کې د ماشونو د نه ورکولو له وجې افغان کارګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر معروف قادري نن ازادي راډیو ته وویل کارګرو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي چې باید ورکړل شي. د قادري په وینا کې د دې کارګرو ماشونه ورنه کړل شي ډیر به مجبور شي چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. ښاغلی قادري وایي په تیر جمهوري نظام کې 400,000 کارګر په دولتي ادارو لکه تولیدي کارخونو، د سکرو په کانونو، صفاکاری او نورو برخو کې کاوه او سلګونه زره په خصوصي برخو کې په کار مصرف وو. نوموړی وایي چې زلې دا موضوع له مالی وزارت سره شریکه کړې ده، خو لجمنې سره هم تر اوسه د دې کارکونکو ماشونه نه دي ورکړل شوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال توریالي غوسینه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې 3 سوداګر په هرات ولایت کې تښتول شوي چې د یو جسد 13 ورځ پیدا شو. دا نوموړی په خبره په تیر نظام کې هم په هرات کې د سوداګرو تختونه ډیره وا او د طالبانو له واکمنېدو سره هم وضعیت تغییر نه دی کړی. نوموړی وایي د نظام د بدلون پر مهال د ډیرو زندانیانو د آزادېدلو له امله په دې ولایت کې د تختونې پیښې ډیرې شوې دي. ښاغلی غوسی وایي د سوداګرو او پانګوالو تختونه په هرات کې په سوداګریزو چارو منفي اغیز کوي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت سوداګرو د امنیت په اړه اقدام وکړي او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه یو امریکایي ډالر 1400 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 1400 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1200 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلداري 1490 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 595 افغانۍ.
ملګرو ملتونو د سږ کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بیساري بشري مرستو غوښتنه وکړه. دغه سازمان کله پخوا هم د یو هیواد لپاره یو ځای 15 میلیارد ډالر نه وغوښتي. تفصیل له احمد شبرناورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر خوړی. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 400 میلیون ډالر هم د افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږی په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بیپورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پروسش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسیدلی دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 3.8 میلیونه ډالرو په ارزښت بشری مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 2.8 میلیونه ډالرو واوښتې. متحد ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
مخاګله آزادۍ رادیو نه اوري دویم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام مهیروي خو اوس یو بل پزله پوري موضوع شپلې غګول د کوچش پونکيو هغه دود دی چې لې پیړیو پیړیو راپات دی خو د هر ورځ په تیرېدو د دود پکې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 10 کلن شپونکې رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي. خو د دغه رمې شپونکې بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلې ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلې ژغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلې ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلې وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوې ده چې په یو سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري. خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دغه ویډیو نه د چپخواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري. بلکې د دې ترڅنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدی دروي. دلته هم یو ځوانکۍ د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. د لارو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان د غشپن کې کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او شکلا د استاین سندري نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندي هم وی چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دشت کې ل خپل لاسي دمبرې سره مرسی وایي. شاید کا پوات دا میرای خلق لیدر کبی ارمان دا میرای دا غلای و در و راز و مل مولا لای دم سفر و سر گر دا لارمو سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د 20مې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. دا شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي آزادی رادیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو ترڅنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بیخي ډېر آواز دی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به درلود، وخام به درلود، د غره لمن ته به وختلو، آوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ځوان څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې. هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې ترڅنګ به یې خپلې رمې بیولې، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
تاسو لا پیغامونو
وروره ځانونه زموږه د افغانستان ولست په نامه کې ځانونه زموږه د نور کې ځان افغانستان ولست نه رسېږي ځانونه د خپل حکیم اواز کور کې هغه خو د پښتون کې به په دې کې ساده وروره سي او یا نه د خپل کول یو روپیا ولست نه رسېږي.
رحمن اولاد خندان جر توری دی محسن درانی خبر کوم وره مشک رحمن اولاد دولت په مقام په مقر کې مزدفا و تقریبا شورمې کې چې طالبان نه پاره یا د نو شنه را کې د خپل څه تورې غاړي طالبان تر څو خپل کوي شلن کې نو تقریبا کلمه کلمه کې چې مشکري کار کوي نو نړیوال بیا په دې باندې نو ولا بیا د مثبت کول ستر غوښته نو څنګه ځان یان نه له خاصه سایه د جنایي کسان کوم نور مدخلي نه ځان کسان او د دې خبرو څخه ته غواړي دا موږ شکایت وو نړیوال ته عمل متحده ته محمد شورا ته نړۍ یو برخې چې راغلي وو د سلام زه لطیف قندهارې نه قندهار مانو لسانینه خبرې کوم مشتا کوم غنم را کلاسه وی دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غل کمزوري ولاړ دی کوم خریم سوچ ایمانه کړی دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچی د پروکېدو په حال کې دی د زړه تیر جمهوری دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شیدانو د پاته دی زمي دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي چې په ډیر او بدلات قرار لدی یخ دی ساړی دی لرګی نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره د ماشینه والا کې کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي کده رقم ساتي ژوند او گزارې د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام د خپرېدو لپاره چمتو دی، خو اوس احمد تکل ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز در واوروي.
د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دو گاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنې وروسته هلته انتقال شوي دي. اسرائیل له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګندي د 15 لک امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سرو کې چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاوده سروکی کور ته وړی و او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال دا څرګندونې پرون تر خوشی کېدو وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د اذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې اذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سینې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوه یې ورته ټپیان کړل. خو د اذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګري د ولسمشر پر انټرنیټ پاڼه دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي عمل کوي.
مخدره موادو ته انتقال او تجارت او په دې ضد باندې ګامونه اخلو په چې کې د قاچاق اجازه نه ورکول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه وایي ناروغان مو ډیر خو امکانات مو لږ دي.
دا می روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیا خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو.
د نثار احمد په نوم لیوار واپو سره د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادینو سره د پر کار کولو او لاستراوړو غیدلی یو.
تازه د ځان لپاره خې افتخار ګڼم چې یو نفر معتاد جوړ شي. نو دا حد اقرن د 15-18 نفرو فامیل د لپاره یو خدمت کولی شي.
د وحید الله په نوم یو معتاد وایي چې ماشومان می څوش پی وږي وي د سوي دي.
د کورنۍ نه یو ځای جدایم نو ټول یو ځای دیم د عمل په خاطر چې ژوند می ډیر په خطر کې دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریا نو زه کتا ته راغلم.
زه پوه نشوم سپیخه ده.
بس پختنه مکوا ډیره بدر اپیخه ده.
سپینه خبره وکړه. څه خبره ده؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هند، ایران او پاکستان امنیتي مقامات له افغانستان څخه د دریو هیوادونو ته د نشي موادو د کاچاکو په اړه خبر ورکړی دی. په دې لړ کې د هند د نشي موادو د کنټرول ادارې رئیس د هند رسنیو ته ویلي چې په ورستیو اونیو کې د پاکستان لاري د افغانستان د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. لبلې خو د طالبان حکومت له نشئی موادو سره پر جدي مبارزه ټینګار کوي، خو دا منی چې اوس هم له جنو قاچاقي لارو څخه د نشئی موادو قاچاق دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ورستیوونه کې 2000 د نشئی موادو لوی برخه د ډیورن کرښه اخواته او 2000 نور زرګونه کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد په هند کې ونیول سول. دا هغه مواد چې لومړی له افغانستان څخه پاکستان او بیا د پاکستان د کراچۍ لارې هند ته قاچاق شوی و. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې تر میانمار وروسته افغانستان دوهمه سرچینه ده چې هند ته ډېر نشئی مواد قاچاق کوي. که څه هم د طالبان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې ستراتیژۍ او میکانیزم نوم نه یادوي، خو وایي خپلو ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی موادو د قاچاقو پر وړاندې مبارزه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټکي ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي.
مخدره موادو ته انتقال او تجارت او بده ضد باندې موږ غمون اخلو، په یوه کې د قاچاق اجازه نه ورکول کېږي. البته ځینې لارې کده سي وي چې صاحب لوبرو لار نه څوک اړي قاچاق لارې تبان ډېری دي، نو خو جلا موضوع خو موږ خپل ځواکونه ټول مذهب کړی دي چې دا سي تجارت مخه ونیول سي.
که څه هم د طالبان حکومت ته کورنۍ چار وزارت په چوکاټ کې له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تشکیلات بیا فعال کړي او د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې مدیران هم ټاکلي دي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه ځانګړی قانون او ستراتیژي نه ده اعلان شوی. پاکستاني پولیسو په تورخم کې تازه 100 کیلوګرام هیروین داسې مهال ونیول چې په یو پاکستانی لاري کې بار شوی او افغانستان څخه پاکستان ته قاچا کېدل. خو د هند نشئی موادو د کنټرول اداره ادعا کوي چې په پاکستان کې یو ځانګړی مافیایي ډله له افغانستان څخه هند ته د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري. د طالبانو د حکومت ویان د خپل حکومت په لمړیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نشئی موادو سره مبارزه ته ژمن دي، خو له هغه وخت بیا تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کولو په اړه رسمي اعلان نه دی شوی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې که د طالبانو حکومت وغواړي د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ډیره بریالۍ وي.
بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغه څه مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشئی توکو د کرلو مخنیوي کولای شي، خو دا په دوی پورې اړه لري، دوی په شرایطو پورې اړه لري چې دوی څه کوي.
د پخوانی حکومت نسکورېدو مخکې هغه د میاشتنۍ راپور چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا خپرېده تر کابل وروسته ننګرهار هغه دوه ولایت شور سوی و چې د نشئی موادو ډېرې پیښې درلودې، خو په وروستیو څلور میاشتو کې د دې ولایت د نشئی موادو په اړه څه نه دي خبره شوې.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د شرابو څښل د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر رحیم هلال خبرې واورو.
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځنه اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکول ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي. یو قسم یې همدغه دي چې په ټولنه کې د نشه د راوړلو په خطر باندې استعمالیږي. کله چې شراب انسان ته څوک ګوري خلک پوهیږي، مثلا د خوبوړ حالات لري، کچېری خوبوړ حالات ونه لري لیک تر لیږه د په خبرو کې ستونزې، په دید کې ستونزې، په پتک کې ستونزې، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي. د کم وخت لپاره د په دید کې ستونزې راځي چې بیا لاره نشي لیدلی. اوږدمهالې اغېزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کیدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چېرې ډېر زیات استعمال شي د مرګ سبب کیدلی شي. چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کیږي، د دې تسمم ویل کیږي. کله چې تسمم رامنځته شي د مرګ چانس زیات پکې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه چې په جنو ولایتونو کې له 15 میاشتو راهیسې تړل شوی وو، اوس یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. د دې روغتیاي مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی ناروغان ډیر دي، خو د امکاناتو نه درلودلو له امله یې نشي بستري کولای. هغه معتاد میرمنې چې دې روغتیاي مرکزونو ته ورغلي وایي چې د اعتیاد له سختو دردونو څخه تنګي سوي او غواړي چې د معتادو ښځو او ماشومانو د مرکزونو لپاره د امکانات برابر کړل شي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
Мене смешали ајде да ти закадаш што мене автозија дудут ми гирефтами ајде дудут дахаш
Сорајја чи бане инжир аухти ау камзори шеве и тар дейру стунзу уруста окавала шуаји че зан да нимроз валајат па марказ заранжхар ки да хазина му таадино пор ухтяји марказ ки бестари кри да хага марказ дай че лецалу румияшту рахи се тарал шавай бо Сорајја чи дай шпагам зал дай па заранжхар ки да му таадино пор ухтяји марказ ки зан бестари кави вай دا مرکز د خزینه معتادینو لپاره د نشې پریښودلو او لدې ستونزې د خلاصون یوازینی لار ده.
لومړی مې یوه خور معتاده وه. کله به چې زه ناروغه کېدلم دې ته به ورتلم، یو یا دوه دوده به مې ورسره وهل. آخر داسې وخت هم راغی چې زه خپله تلم، نشه یي مواد به مې رانیول او نشه به مې کوله. اوس څلور کاله کېږي چې معتاده یم. دوه ورونه مې په ایران کې اوسیږي. د کور د لګښت پیسې هغوی رالیږي، خو خبر نه دي چې موږ نشه کوو. که دا کلینیک نه وای زموږ کور به وران وو. دا مې شپږم ځل دی چې په دې کلینیک کې ځان بسترووم. اوس نشو ډېره ستومانه کړې یم، مجبور یم چې نشه
پرېږدم.
د طالبانو د حکومت تر اتلو سره د حکومت د زینو نورو برخو په څیر د خزینه معتادینو مرکزونه د څو میاشتو لپاره وتړل شول او بسترې شوي ناروغان هم کورونو ته واستول شول، خو په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا مرکزونه بیرته فعال شول. اوس ستونزه دا ده چې دا مرکزونه د مالي، روغتیایي او تخنیکي ستونزو له امله د لږو ناروغانو درملنه کوي. په نیمروز ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې مرکز سرپرسته عادله اکبری وایي چې دوی ته ډیر ناروغان ورځي، خو د دوی امکانات لږ دي، له همدې امله لږ ناروغان بستري کوي.
دا می روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیایي خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو. موږ ته ډېر ناروغان راځي، هر ورځ نږدې 15 ناروغان راځي او غواړو چې بستري کړل شي، ځکه موږ په کورونو کې د هغوی درملنه نشو کولای.
د طالبانو حکومت هم دا مني چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوی امکانات ډېر لږ دي. د امی روغتیا وزارت د صحي خدماتو معین عبدالباری عمر وای که څه هم دوی لک امکانات په واکې لري، خو بیا یې هم د څو زرو معتادینو درملنه کړې ده.
فلحال به خاطر تداوی معتادین
اوس مهال د معتادینو د درملنې په برخه کې زموږ سره هیڅ ارګان، هیڅ سازمان او هیڅ هیواد مرسته نه ده کړې، خو زموږ کار دوام لري. په تیرو 15 میاشتو کې مو د نږدې 1500 معتادینو درملنه کړې ده. دا دوی داسې درملنه مو کړې چې د نشو مخه نیول شوي او اوس له خپلو کورنیو سره په خوښۍ ژوند کوي.
با زندگی خوشحال ادامه میدهد.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په شمول د معتادینو د درملنې په برخه کې د ټولو مرستندویو ادارو مرستې بندې شوې دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه شکایت کوي چې ناروغان یې ډیر خو امکانات یې لږ دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین سکوی
تا چه غواره چه ما متاد که پا یو دود چوک نمتادیگی
دادا سه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شئ. د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول د نشي موادو د مافیایي ډلو لخوا د غواخونو او خندونو ترڅنګ جن نور ستونزې هم لري چې د دې برخه کارکونکو ورسره لاس او ګریوان دي. دا چې دا ستونزې بچوي او ولې جن ډاکټران، ارواپوهان او اجتماعي کارکونکو له دې سره سره بیا هم له معتادینو سره مرستي کوي، په دې اړه مو د نثار احمد په نوم د وینا دولتي موسسې له داش کارکونکو سره مرکه کړې چې نږدې 25 کاله د معتادینو لاسنیوي کړی او د نشې پرې خودلو په برخه کې مشورې ورکړې دي. لنثار احمد څخه مو په پایل کې پوښتلی چې ولې دومره ډیره موده د نشې موادو په برخه کې کار کولو ته زړه کړی دی.
دا په دې خاطر باندې چې زه کله ماجر شوم یو اندازه معتادین چې ما ولید د کوڅو کې او یا په شړو ځایونو کې بناسو نشې به کولې د خپل پامین لمړو او د ماجرت ژوند مو نو ما د دین ډیر رنګ جوړو په دې خاطر به حاضر شوم چې سبا د خلکو خدمت وکم. په همدې لحاظ باندې 1999 کال کې زه نجات سنټر ته راغلم. شون ما پاپلته کې یو څروان شناسي ویلې وه او دغه په اساس زرال ما امتحان ورکو. زه د سنټر کې جذب شوم. منهز ته یو سوشل ورکر به کار کو او به وروسته دا غینه زه د کانسلر د پوسټ راغلم او په هغه کې ما ډیره دلچسپي لرله. شون مشاور د دې سنټر مقرر شوم به او ما د متعدین سره به کار کو. ما به متعدین تشویق کول چې دا نشي پرې دی.
دا چې معلومی استاش تقریبا نږدې 25 کال دی برخه کې کار کړی دی. د دې علت څه ده؟ ولې مو دومره ډیر وخت په دې برخه کې له متعدین سره په کار کول کې پاتې شوس؟
دا زه د ځان لپاره خو افتخار ګڼم چې یو نفر موته جوړ شي نو دا حد اقرن د 15 اشپګ نفرو پامل د لپاره یو خدمت کول شي او سالمه کیږي هغه پامل خوشبخته کیږي. په دې خاطر زما دلچسپي ډیره زیاته و چې تر اوسه پورې ما د دې سره کار کړی دی.
د متعدینو سره په کار کولو کې له کوم ستونزو سره مخ شوی یاست؟
ډیر مشکلات سره مخ شوی یاست. د پولیس د خوانه، د خلکو د خوانه، د ملکانو د خوانه مخ سره ډیر زیات مشکلات وو چې موږ به چیرته کار کوو. اول خو به اجازه نه راکوله او په همدې خاطر باندې حتی پولیسانو به دا وهل ټکول موږ ته به نه پرېښوده چې موږ به سره کار کړی وي. او بل خپل دغه داخل افغانستان کې چې ما قتل د موتاد چې به جوړ شو او هغه چې به موږ نه برخصه شو یو موده بعد به بیا دا دوباره موتاد کېده. ډیر ترانس په مده دی نه ولو چې ولې دا بیا دوباره موتاد شو. او مثبت اړخونه دا چې کدی به جوړ شو نو زه به خوشبخته مې زما به فکر کوو چې دا یو پامل خوشبخته شو او خپل پامل د پاره بیا هغه سالمه کار کوو. پامل به خوشاله او دعا به را تکوله.
د دې متعدینو ترشا یا د نشي موادو ترشا د نشي موادو مافیایي ډلې وجود لري. هغه خو نه پریږدي چې متعدین دی روغ شي، ځکه که دی روغ شي نو د دوی دغه مارکیټ د دوی د بازار ور خرابېږي. له دغه اړخه تاسو څومره لګواک سره مخ واست؟
ډیر زیات. حتی په دې باغلی مردان کې موږ ته داسې اختارونه مراکړه که نور دلته راغلی نو فکر وکړي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی او ستاسو په زموږ ژوند دیونه ګرځي. زما ګټه وټه فټول په دې موتاد کې چې دا چې تاسو تداوي کوي نو زما تجارت خراب شو. دغه مافیا به ډیر زیات کوشش کوي چې موږ د دې منطقې نه وشل. بلې په دې باغ علی مردان کې هاته موږ ووال شروع موږ وټه کول شو. هاته مینو نه راوړل زموږ موټر ته خو دغه موټر کې به چې موږ تللو د باغ علی مردان ساحه کې چلته یو ډیر غټ اسپاټونه واقع وخت کې موږ دغه منطقې نه څوک راته شلیلې استو. بیا موږ هلته تللی استو. بیا مو ته وزر کړی دی. بالاخره پولیس ته مراجعه کړو. بیا پولیس یو څه حمایت څنګه کوو او د پیچا سره کوله.
له دومره زیاتو خندونو سره سره تاسو ور سره مخ خواست د دې راس په څه کې ولی له د خپل کار کول څخه نه پکې معنی کېداس ولی نه پر شا کېداس؟
نو په دې خاطر چې زما دل چسپی م دي صدا و چې یو موتا جوړ شي لکه بسته یو پامل جوړ شي. او زما د پر دا ډیر غټ افتخار و چې زه یو پامل ته نجات دغه نوار کم دغه موتا دیت نه چې ما د دوی سره کار کو تر اوسه پورې کار کوم.
یو ډول استګما یا لکه د ننګ موجوده د متعدینو لپاره هم د دوی د کورنۍ لپاره هم. آیا دغه استګما یا لکه د ننګ سره تاسو هم کله مخامخ شوي یاستي او متعدینو د صحي برخې یا د متعدینو د رواني برخې د یو کارمن په صفت؟
بلې مخامخ شوم. ډیر خلکو راته ویری چې ته هم پودري. ما وته زه د افتخار کوم چې زه د پودرینو خدمت کوم او د پودرینو زه د بدلار نه خیر لارې تراولم. او هغه نشا یا متعدد پری دی هغه سالم انسان جوړ چې دا ډیر یو غټه خبره د سماده شوند لپاره. تا ته خپل خپلوانو راته ویل چې تم پودري خو ما خندلی دي. ما ته چې دا زه افتخار غنم چې زه د خلکو خدمت کوم. یو انسان چې زما په کومک باندې روغي کې جامع ته سالم تقدیمی کې خوشاله کوم په دیوان او دا زما افتخار ده.
تاسو خو 25 کال دی برخه کې کار کړی تقریبا د شرطول شي چې په دې ټوله موده کې به څومره متعدین رغولي وي څومره متعدین به جوړ شي وي ستاسو د مشورو په نتیجه کې؟
تقریبا چې د ماجرت نه وخت په تنن ورځې پورې په حدود 6000 متعدین سره ما کار کړی دی. او دا دوه کاره تدری کاره ته به متعد شي دي به راغلي ماته به جوړ شي تلې دي سمانه چې دا غي جنبې نه یو خاطره به زه تا دا ویم چې په 2004 کال کې چې موږ د ماجرت نه رالو کابل ته نو یو ورځ یو خزا او یو ننګوري رالو ما مانه اجازه وخته چې اجازه ده تاسو دو دقیقې خبرې کوم عالم ازار ته پور اسروي ک نو هغه ماتی ویل چې زما د ازوی معتاد دی او تقریبا نه همیش کیږي ما ورته وعده کړی دی او دا زمان ګور تر اوسه ما سمجھ نه ده وس طلاق والی چې زوی د معتاد دی تاسو د معتاد لکړی ما مال طلاق راکړي چې زه خپل ژوند او سرنوشت مو معلوم شي زه ډیر زیات خپه شوم ما ورته ویل چې مورې ما ته یو میش وخت راکا او ان شاء الله دا مشکل بستا حل شي خو هغه چې دې ما را وسته او د سره مې خبرې وکړې دي د معتاد سره دا ما بستر کو یو میش وروسته دا جوړ شو دا ما رخصت شو یو کال بعد ګورم چې دې ته خدای زوی ورکړی او دالک به راغې سره د خپلې ښځې د مور سره کار کوي په دې دانه باغ کې یو د پلسکاری دکان یې خلاص کړی و هلته بیا زه ورغلم پښتنې لې هلته مې پښتنه ورته وکړله او د زوی ته هم ډېر زیات خوشحاله ما ته ډېرې دعاګانې کولې چې دا ستا برکت و چې زه جوړ شوم اوس زه د زوی خاوند یم او د دکان خاوند یم نو دغه په امیل چې خوشبخته شو دا زما په ژوند کې یو ښه خاطره و د دوی نه
دا ستاسو د فعالیت په ساحه کې چې شی دی چې تا ډېر زیات دردوي ډېر زیات ځوروي
هغه دا دی چې یو خوا خلک همکاري نه کوي ولس همکاري نه کوي په دې عقله باندې چې موتا جوړ شي هغه ته بیا هم وایي چې دا خو همغه پوډري دی یا په کور کې چې کله دا جنگ او شور کوي نو هغه پامیل وته تا نه ورکوي چې تا بیا سکلی دی ته بیا موتا چې تا هماغه پوډري او جوړ نه شول دا خبرې ما ډېر ضروري په دې خبرو زه ډېره پاپشاریم کوم چې تاسو د دې خلکو سره دا خبرې مه کوئ تر یو وخته پورې پرې چې دی جوړ شي خو چې جوړ نه شي بیا دوباره وینم چې دا بیا موتا شوی دی ډېر سخت نه ضروري او خپه کېږم
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 1289 منځنۍ چپو خبري او اوس د خاطرې واردای د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ وحید الله لسو کالو راهیسی نشه کوي دی وایي چې لتاریا کوڅخه نشه پایل کړ او اوس ته خخي نشه کوي وحید الله تر نشه مخکې د کابل او هرات تر منځ موټر چلاوه خو کله چې موتات سو څو ځله د خماري لامل نه دی و چې موټر جنې چپسي دا چې وحید الله ولی موتات سو او د نشول عمل نور لسړ وستونزو سره مخ سوې دی دا بخپله د دل خلې واورو
تر نشه مخکې موټر چلاوه موټر سید سیم چلاوه ایرات کابل پلاین یب کور کلی کې او درې څالور متادانو تاریخ کیس کول پندیوالای کې حالت تاریخ کوس کول تا ورسه کې نه حالت باندور شیرو کال تا باندور شیرو کا په دوه خاطر دې ټیپ تاریخ کو গ্রেফতার شو تاریخ کو نه لا 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 دې ټیپ موټر کې تاریخ نه کېدل غوس پیکنیک نور چای بنو دې دل تا کابل کې تاریخ خاص تلغه ځای بیا دولت بند کړای و دې لورن پولیس اوس پیتا الته مو تندرون وز تی تراشه یو کاش پودر وز کا وز تی د خماری د وره کا کوم والا کا سره کم به میکو جوبل به میکو و چې نه ندی کی ویرازه دوه دمه پودر می چې وز کا ول د تی خماری مماری می مور کاش ول از تی دا موده اسانه نشه د یو لیتر یو هغه د تی سبا بیا ورغله بل ورځ می ز تی خپل پیسې وخت د تی په دوه رقم سه متات شوم نه پوره وجود می ډیر خراب کړای دی د کورایم غرزه ولای ما د عمل ته چول ویدل ما تی کورانه میم شخصه اش ول امور پلور تور سه بیزار اورونه دی ژوند می ډیر خراب کلا بخیر کار می دونه خراب کلا چې ان ما ته څوک وګوري ز خپل خو پوغ ډریور یم 15 پولیس کال کی دی ډریورای می چې وګوري ته زتی خوب خوشی چې راشد ما موټر و چلاوه چې یو پیرای بوزم د ما کار واغه چې وویني پیږي موټر به تر نه وګرځي د کورانه نه یو ز جدا یم نو ټول یو زایدم دوه مال په خاطر چې ژوند مې ډېر په خطر کې دی یعنی ته دې ته رسیدلې چې دوی شپه مې مړ نه وي درې شپه مې نه وو ان دا مال په خاطر دا حیوان مشمخ کې د کابل هوا ته لما سواریان مې بار کل مخون د کابل هوا ته مې سدسې موټر وو زتی شیشه نه ور سره نزدیک کالات چې ور سید لما زتی د خماري باندې را لستر کې مې پټ پټ کې دی درې ور موټر لسره کرا سو وته سره کو ته د شګو ته شو د خرابای شو د دوه ټایرو پر اجک شو انګې شو نه جدی او چې موټر مې کار ته د لاندې غورځولای وای دی بوري دا غدا یا چې اوس کوم انډیوالون مې چې و چې نشای نه کاوله مو ته به کار پیدا کوب سرای کې یا به موټر راته ونیو یا به بل راته ونیو غو پاک را به ته د مسکه ته کله هیڅ کا سلام علیکم چې ورسې کې بنوستم دای براشه جګ شو بلټه دو پوه شوم چې یاره سره یې مواد په خاطر درسه جګ شو بلټه دای اعتبار غاتم او پیسې مې چې کارسته وخت ولا نوی لک دی وخت راغله و را سره و اوس ولا کای و روپی را سره پوی شوم چې دند نشی تاسی ډیر بعد بعد خاطرې تلارم.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خدای د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې د لاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځنی واخلي. خو د لاور خان که څه هم خمول او شتمن سړی دی، مجید ته هڅه د درواغو پلمه کوي او تش لاس یې پرېږدي. دا چې د لاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ور نه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یو سه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه د مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خ مجید اوس درته وای چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه ماتل دی چې وای سوک چې مجبور شي یا لوی غروته زی یا لوی کوروته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست، نو زه که تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دی. ښه
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډیرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، دا هسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډیر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویه، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
شه ده کومه سوله، تر هغه بدبدتر سوه. بېخي حساب انجېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي. یوه چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
دغه هم پوډر دي څه، هر څه مو درلوده. ټول ستا د دغه غم لړلو نه شو ده ناڅه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
په مور دې څه وشو؟
په مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه سوه.
اوف خدایا، ګور مې خراب.
حرام شو دا ټول زمانہ لاسا ټول جیداد میں پونو شو کلا او زان میں پخپل لاس دمر بے تمار گ چو سو پورم نہ رگ
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.